د امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. ز شافیه سرداریم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسې. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د سوریې د حما په ولایت کې خونړۍ نښتې روانې دي. د ټرمپ اداره د هغو دولتي کارمندانو پسې ګرځي چې ګمان کیږي د حکومت رازونه افشا کوي، او متحده ایالاتو په شمالي کوریا باندې د نورو بندیزونو د لګولو غږ کړی دی. پوره خبرونه د رویټرز خبري اژانس له بیروت نه خبر ورکوي چې د سوریې په شمالي ولایت حما کې د سوریې د رژیم د قواو او د اسلامي دولت او د اسلامي ډلې تحریر الشام د جنگیالو ترمنځ د جمعې پورس خونړۍ نښتې پیل شوې. تحریر الشام چې د القاعدې سره اړیکې لري، پخوانی نوم یې د النصرې جبهه وه او همای په کنټرول کې دی. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې موسسه وایي چې تر ټولو سخته جګړه د حما په شمال کې 2 کیلومتره لرې د مان په کلي کې روانه ده. د سوریې د رژیم عسکر او د حزب الله ملیشه کوشش کوي چې په حما کې د تحریر الشام مرکزونه قبضه کړي، خو د وسلوالو جنگیالو د سخت مقاومت سره مخ شوي دي. د ټرمپ اداره د هغو حکومتي مامورانو پسې ګرځي او غواړي چې ونیسي چې فکر کیږي د جمهور رئیس ټرمپ او د هغه د حکومت پټ رازونه په مطبوعاتو کې افشا کوي. د امریکا لوی څارنوال جف سیشن د جمعې پورس خبریالانو ته وویل چې څو ځایه تحقیقات روان دي. په عین وخت کې د امریکا د ملي استخباراتو یا نیشنل انټیلیجنس رئیس ډان کوټس خبریالانو ته وویل چې دغه کسانو په خلاف به د قانون له مخې سخت عمل وشي او محکمو ته به راکش شي، بیا به ډېر نه خوشحاله. جمهور اسلام د جمعې پرس په نیو جرسی ایالت کې واقع د ګلف د لوبې په خپله تفریحګاه کې د 12 ورځنۍ رخصتۍ له پیل کولو نه مخکې په لویدیځ ورجینیا کې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا وکړله. هغه د ټرمپ د مبارزاتي ټیم او د روسانو ترمنځ د انتخاباتو په وخت پټ تماسونو خبره جعلي او بې اساسه وبلله. د کوامپیک پوهنتون یوه تازه سروې ښایي چې یوازې 33% کې امریکایان اوس د ټرمپ ملاتړ کوي او په پوره چټکۍ د ګوند غړو ملاتړ له لاسه ورکوي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا غږ کړی دی چې زر تر زره په شمالي کوریا باندې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره اقدام وکړي. که نوي بندیزونه منظور شي، نو شمالي کوریا به په کال کې د خپلو ټولو عوایدو درېمه برخه پیسې له لاسه ورکړي. ګمان کیږي چې شمالي کوریا به حتی د صادراتو له لارې په کال کې 1 میلیارد ډالر حاصلوي. د وینزویلا نوې ټاکل شوې قانون سازي اسمبلۍ د جمعې په ورځ په کاراکس کې کار پیل کړ. دغه هیواد د جمهور رئیس مادورو سیاسي مخالفانو سره مقاطعه کړې ده او د رومن کاتولیکانو مذهبي مشر په فرانسیس غوښتنه کړې ده چې مادورو د دغه اسمبلۍ وځنډي، او د امریکا او اروپایي اتحاد په شمول د نړۍ ځینو هیوادونو هم غندنه کړې ده. تر اوسه پورې د مادورو په ضد په مظاهرو کې 130 کسان وژل شوي دي. متحده ایالات د جمعې په ورځ رسمن د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون د مخنیوي له نړیوال تړون نه چې وړم کال په پاریس کې د اوباما حکومت لاسلیک کړی وتلی دي. د ټرمپ اداره وایي امکان لري چې سمود وروسته به بیرته د شمولیت په اړه سوچ وکړي، خو په دې شرط چې شرایطي وارداري که څه هم چې د امریکا خارجه وزارت وایي چې متحده ایالات به د اقلیم په اړه په نړیوالو کنفرانسونو کې ګډون جاري ساتي، د ټرمپ د ادارې په پریکړه باندې په نړیواله کچه او هم په داخل د امریکا کې سخت انتقادونه شوي دي. په افریقایي هیواد رواندا کې د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست انتخابات وشو. وروستۍ نتیجه ښیي چې جمهور رئیس پال کګامي چې له تېرو 12 کلونو نه په قدرت کې دی دا ځلې هم انتخابات ګټلی دي. په رواندا کې په 2015 میلادي کال کې په اساسي قانون کې د بدلون له مخې کګامي اوس حق لري چې د 2014 میلادي کال پورې په قدرت کې پاتې شي. سپینې ماڼۍ د جنوبي سودان لپاره نوی سفیر ټاکلی دی. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ ویل چې ټامس هسک به په جوبه کې د امریکا نوی سفیر دی. هسک چې یو مسلکي ډیپلومات دی، له 1978 میلادي کال راهیسې په خارجه وزارت کې وظیفه سرته رسوي. هغه دا وخت په خارجه وزارت کې د سی ایس او یا د نړیوالو شخړو د هوارولو او ثبات راوستلو د عملیاتو د دفتر مسؤلیت په غاړه لري. د پخوانی شوروي اتحاد د ګرجستان د جمهوریت پخوانی جمهور رئیس میخائیل ساکاشویلی چې د ژوند زیاته برخه یې په متحده ایالاتو کې تر کړې اوس به سرنوشت ګرځي او یو دولت هم نه قبلای. ساکاشویلی د جمعې پورس پولند ته پر رسیدو سره امریکا غږ ته وویل چې نه غواړي امریکا یا هالند ته وتښتي. دغه ښځه هالنډۍ ده. ساکاشویلی چې د پخواني شوروي اتحاد د زوال نه وروسته خپل هیواد ته ستون شو او د جمهور رئیس په چوکۍ کېناست، ګرجستان ته ځکه نشتللی چې هلته د رشوت خورۍ، فساد او اختلاس په تور چارواکو ته مطلوب دی او د هغه پاسپورټ او تابعیت یې فسخه کړی. په واشنگټن ډی سی کې د استناف ایوی فدرالي محکمې د جمعې په ورځ د بلیک واټر د شخصي امنیتي شرکت د یو پخواني قراردادي په حق کې پرېکړه وکړه. نیکولای سلټن په عراق کې د امریکا د پوځ سره وظیفه اجرا کوله او په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د 14 عراقي ملکیانو په وژلو او د 12 کسانو په زخمي کولو باندې تورن شوی دی. محکمې حکم وکړ چې دغه محاکمه د سر نه شروع شي. یو بلې نظامي محکمې هغه په ابدي حبس باندې محکوم کړی و. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي په څلورو کلونو کې به افغانستان هر کال د منځنۍ آسیا څخه جنوبي آسیا ته د برېښنا د لېږد له درکه د دغه هیواد د ګمرکونو د عوایدو پر اندازه پیسې ترلاسه کړي. جمهور رئیس غني په یوه غونډه کې له افغان پانګوالو وغوښتل چې د انرژي په سکتور کې دي پانګونه وکړي. اوسمهال افغانستان د خپلې اړتیا او یا فیصد برېښنا له خپلو څلورو ګاونډیو هیوادونو واردوي. نور حال ازمر د خبريال اکرام شنواری پر رپورت کوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پنځشنبه په مسبخین پارک کې د کور او خار جوړولو وزارت او د قانون او صنایعو د نوي جوړې شوې خونې ترمنځ د همکارۍ قرارداد د لاسلیک غونډې ته په وینا کې ویل چې تر راتلونکو څلورو کلونو به د افغانستان د اړتیا وړ برېښنا تر ډیره له کور دننه منابعو څخه پوره شي. جمهور رئیس غنی ویل چې د کاسا زر د پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا د دوه هیوادو برېښنا د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته صادره شي، چې له مخې به افغانستان هر کال د برېښنا له لیک څخه د ګمرکي عوایدو په اندازه عواید ترلاسه کړي.
په دې باندې کار وکړو، نه په دې باندې چې څو زړو جنسونه څه اخلو. او هدف هم څه ده؟ پرمختګ هم ډېر ښه ده انشاءالله تعالی که موږ دا پلان باندې نب ډاکټر صاحب قیمي په اساسي توګه 15,000 مګاواته برق به له مرکزي آسیا نه جنوبي آسیا ته موږ لار نه انتقال سي. نو د برق مشکل هم په بنیادي توګه حل کېږي او له تاسو نه هم غوښتنه دا ده چې راسره سره پانګه واچو چې د برق ستونزه په بنیادي توګه حل کړو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به د افغانستان ټولو کلیو اردوګانو ته برېښنا برابره شي، چې ورسره به په کال کې تر 300 میلیون ډالر پورې پیسې چې په دغو کلیو اردوګانو کې د جنریټرونو له لارې د برېښنا په تولید په مصرف رسېدلې هم سپما شي.
250 میلیون ډالر د جنریټرونو لپاره اطرح باندې ډاکټر صاحب راغلی. یو کال کې څو کلیو اردوګان، څلور کال کې به ټول کلیو اردوګان په برق باندې استواري، شبکې برق باندې دوه کال. نو دغه باندې ګوري چې څومره واردات کې دا فرق پروت.
د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مشر شیرباز کمینزاده چې جمهور رئیس غنی سره پارک کې د تیرې ورځې په غونډه کې حاضر و، امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې افغان صنعتکاران د برېښنا د نشتون د ستونزې تر څنګ د معیاري برېښنا د ستونزې سره هم لاس او ګریوان دي.
موږ برق کې دوه مهمې ستونزې لرو، یو د برق نشتون وي او یو معیاري برق وي. له بده مرغه ځینې فابریکو ته چې نوې ایجادېږي برق ته لاسرسی نه لري او ځینې فابریکې چې پخوا ایجاد شوي هغه معیاري برق ته لاسرسی نه لري. له بده مرغه په دغه رو کولونو کې چې څه قراردادونه شوی هغه وسایل او لوازم د برق د ولټیج د منظم ساتلو د پاره د ډېر ضعیف وسایلو نه کار خستای. دا برق همیش تکرار نه لري، کله ولټ کار ته شي کله ولټ پورته کیږي. دا د موږ صنایع واقعا ډېر زیان منی کړي.
خاګری کمینزاده ویل چې د نورو ولایتونو پرتله د برېښنا نشتون ستونزه د کندهار او ننګرهار پر صنعتکارانو ډېره ناوړې اغیزه کړې ده. هغه ویل چې دغه ستونزې له امله یوازې په کندهار کې 200 زیاتې فابریکې پرچاو شوې دي. د برېښنا موسسې د معلوماتو له مخې افغانستان هر کال د 260 میلیون ډالر څخه تر 200 میلیون ډالر پورې برېښنا د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان څخه اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د وینا له مخې افغانستان د 2003 کال راهیسې 1.3 میلیارد ډالر په ارزښت له بهر څخه برېښنا اخیستې ده. د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې افغانستان 3000 میگاواټه برېښنا ته اړتیا لري. په افغانستان کې اوس 15 میگاواټه برېښنا شته چې 30% یې وارداتي برېښنا ده او پاتې 10% په کور کور دننه د اوبو د برېښنا د بندونو او یو اندازې د حرارتي برېښنا څخه ترلاسه کیږي. افغانستان تر اوسه د برېښنا سراسري شبکه نه لري او د برېښنا نه شبکې دغه هېواد په څلور دېرش ولایتونو کې فعالې دي. د افغان حکومت وایي چې د یو سرتاسري شبکې د جوړولو کار پیل شوی او ژر به دا ټولې شبکې د یوې شبکې سره وصل شي. د کاسا زر پروژې د بشپړېدو لپاره درې کاله په پام کې نیول شوي. پر دغې پروژې به 1.5 میلیارد ډالر په مصرف ورسول شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ګریش ولسوال سالم رودی وایي چې دوی هڅه کوي چې د هرات کندهار لوی لار د هغو مسافر پر مخ خلاصه کړي چې په ګریش ولسوالۍ کې د جګړې له کبله بند پاتې دي. د غراز لا هم افغان ځواکونه په ګریش ولسوالۍ کې د صرافۍ په مارکیټ کې د یو تن ځانمرګ برید کوونکي د لمینځ وړلو په عملیاتو بوخت دي. د ګریش ولسوال په دې اړه وایي چې په یاد مارکیټ کې په میلیونو شتمنۍ او د تجارانو مهم اسنادونه دي. دوی د خوندي ساتلو لپاره عملیات په ډیر احتیاط سره مخ ته وړي. عزیز الله پوپل د ګریش له ولسوال سالم رودی سره مرکه کړې.
مهرباني ولسوال صاحب رودی، د ګریش ولسوالۍ وروستی وضعیت څه شی دی او دغه د لارې د بندېدو مشکل هم مسافرین په اندېښنه کې اچولې دي؟ لاره به تر کله پورې بندې او دغه د صرافۍ برید کوونکي به څه وخت له منځه وړل کیږي؟ دغه مسافر په کم کم قسمه کې د ولسوالۍ بند پاتې دي. د ولسوالۍ اخوا ته چیرې دي؟ دې خوا ته چیرې دي؟ تعداد د مسافرو بنو اتمن زرهاو ته رسیږي. د ډوډۍ و د امکاناتو شیم پر برابر باندې بس داسې خاص شی نه سوی؟
نه، خو تا ته معلومی چې حالات موږ نظامي دي، موږ په هغه شیانو باندې مصروف دي. برابري ټول مصروف ده، که بجې ورده دي، که پولیس دي، که امنیت دې دي، که زه یم، ټول خپل مسؤلیت دي. ځکه تا ته معلومی چې څلورو خواوو خاندې دي او دلته په ښار کې هم دغه دی، په دغه باندې موږ مصروف یو.
د ولسوالۍ د سکوت لپاره چې کومه حمله سوې وه، اوس د ولسوالۍ د امنیت په اړه باندې تاسو څومره مطمئن یاست چې ولسوالۍ لا هم تر لوړ فشار لاندې ده که وضعیت ستاسو تر کنټرول لاندې دی؟ مننه ولسوال صاحب، معلوماتو څخه مو تشکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې د جانخیلو ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د چارواکو په وینا د دې ولسوالۍ مرکز ته تیره شپه افغان امنیتي ځواکونه ننوتلي دي، خو طالبانو ویلي دي چې د ولسوالۍ مرکز لا هم د دوی په ولکه کې دي. زموږ خبریال ابراهیم رحیمی به په دې باره کې رپورټ راکړي.
د پکتیا پر جانخیلو ولسوالۍ د جولای میاشتې په 23مه وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي وو. د ځینو سرچینو په وینا د یوې ورځې او شپې له سختې جګړې وروسته ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې وه، خو ولایتي چارواکي وایي چې د څو ورځې پرله پسې نظامي عملیاتو وروسته افغان امنیتي ځواکونه تېره شپه د جانخیلو ولسوالۍ مرکز ته ننوتلي او له لاسه وتلې سیمې یې بیرته نیولې دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ ته وویل عملیات له دې کبله ورو پر مخ روان وو چې له یوې خوا په لارو کې طالبانو ماینونه ځای پر ځای کړي وو او له بل لوري د ملکي تلفاتو د مخنیوي هڅه کوله.
په دغو عملیاتو کې افغان ګډو ځواکونو ګډون کړی وو چې له هر یو ارګان نه کې ځواکونو ګډون درلود او په بریالیتوب سره دغه عملیات د شنبې تر سهاره روان وو چې بالاخره ټول د جانخیلو ولسوالۍ ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو نه تصفیه شوې.
د حکومتي سرچینو د معلوماتو پر اساس د جانخیلو ولسوالۍ په جګړه کې چې د جولای میاشتې له 23مې پیل او تر نن پورې دوام وکړ، شاوخوا 150 وسلوال طالبان وژل شوي او 122 نور ټپیان دي. د پکتیا د ولي ویان عبدالله حسرت په وینا په وژل شوو کې د ذوالفقار او حزب الله په نومونو د دوو مهم طالب قمندانانو تر څنګ تر شلو ډیر بهرني جنګیالي په ځانګړي ډول پاکستاني اتباع هم شامل دي. عبدالله حسرت زیاته کړه چې په یاده جګړه کې 14 افغان امنیتي سرتیري هم وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د پکتیا د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل حکومت ته وړاندیز لري چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره د امنیتي ځواکونو د پوره تشکیلاتو تر څنګ هغوی پر اړینو تجهیزاتو سنبال او په خپل وخت اکمال کړي.
د دغې ولسوالۍ لپاره هغه څه چې مهم ملبه کړل شوی وای، هغه نظامي تحقیقات ول چې باید رغول شوی وای، هلته مستحکمې مرزګانې باید جوړې شوی وای، په یو شمېر سیمو کې باید چرنیز عملیات ترسره شوي وای، خو بدبختانه دا کار ونه شو. ولی اوس هم چې ولسوالۍ د حکومت کنټرول ته لویږي، ضرور دا دی چې لومړی باید دشمن با تدبیر مسلکي ور خلاص باید هلته ځای پر ځای شي، ترڅو د دولتي حاکمیت دپاره د هغوی دپاره خوالي او د هغوی ساتنې دپاره کار وشي. یو شمېر هغه سیمې چې ترې تهدیدات موجود دي، په هغو سیمو کې باید محکمې موزیګانې او پوستې باید واچول شي، ترڅو په دایمي ډول هلته د دښمن مخه ډب شوي وي.
بل لور ته طالبانو نن رسنیو ته په یوه لیږلې تلیفوني پیغام کې د حکومت له لورې د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیونې خبر رد کړی دی. طالبانو ویلي چې د ولسوالۍ مرکز اوس هم د دوی په کنټرول کې دی. شاوخوا یو کال مخکې هم وسلوالو طالبانو د بریدونو په ترڅ کې جانیخیل نیولې وه، خو تر لنډې مودې وروسته د نظامي عملیاتو په ترڅ کې حکومت بیرته په خپل کنټرول کې واخیستله. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په روانه هفته کې جنوب شرقي آسیا ته خپل لومړی رسمي سفر کوي، امریکا په دوامداره توګه د داسې یو میکانیزم غوښتنه کوي چې په قانوني لحاظ یې په اجرا کولو د خپلې خواوې مکلف وي چې د چین په جنوبي سمندرګي کې د ځمکنیو ادعاو په سر د راپیدا کېدونکو تاوتریخوالي مخه ونیول سي. ټیلرسن به د شمالي کوریا په ګوښه کولو کې له سیمه ییزو متحدینو څخه زیاته همکاري وغواړي. د امریکا ژغ د بهرنیو چارو د وزارت خبریالي نایک چین په دې باره کې دا راپورټ رالېږلی دی.
د چین د جدي خبرداري نه وروسته ویتنام هغه اجازه بیرته واخیستله چې د انجینرۍ یو شرکت ته ورکړې وه د چین په جنوبي سمندرګي کې د طبیعي ګاز د رایستلو لپاره برمکاري وکړي. دا د دوامداره جنجال او وروستی فصل دی چې په نړۍ کې په داسې سمندرګي باندې جنجال دی چې ګمان کېږي د طبیعي منابعو له کبله ډیر غني دی. توقع ده چې د جنوبي شرقي آسیا د ټولنې یا آسیان د بهرنیو چارو وزیران کله چې دوی په منیلا کې غونډه وکړي، د چین د جنوبي سمندرګي په باره کې به د چلند اصولو چوکاټ ومني. په داسې حال کې چې د دغه میکانیزم ژمنه دا ده چې د جنجال په وخت کې به همکاري کوي، او دا د چین د نفوذ په حیث لیدل کېږي، ځکه چې په قانوني لحاظ څوک په اجرا کولو مکلف نه دي. امریکا به د جنجال د حل په میکانیزم باندې زور واچوي او د کښتیو د چلولو د ازادۍ ملاتړ به وکړي. د ختیځ آسیا او بحر کاهل د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیال سوزان تورنټن وای،
Destabilizing actions such as Chinese land reclamation, construction, and militarization of disputed features makes it harder for the region to resolve these disagreements.
د چین ځمکنۍ ادعا د رغونې او جنجالي سیمې نظامي کېدو په شان د بې ثباته کېدو اقدامات د سیمې لپاره مشکله ده چې دغه اختلافات په سوله ییزه طریقه حل کړي. د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن غواړي چې د چین سره د دغو اختلافاتو په باره کې کار وکړي بې له دې چې خبره جنجال ته ووځي. په دوی کې د شمالي کوریا په خلاف د فشار زیاتېدل هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن انوای،
There is no future where North Korea holds nuclear weapons or the ability to deliver those nuclear weapons to anyone in the region, much less to the homeland.
د شمالي کوریا لپاره هیڅ راتلونکی نشته چې شمالي کوریا اتمي وسلې ولري یا د دې قابلیت ولري چې دغه اتمي وسلې په سیمه کې بل ته ورکړي. له دې کبله موږ د چین سره د انډیوالۍ غوښتنه وکړه. چین د شمالي کوریا سره 90% اقتصادي ورکړه راغله کوي. ټیلرسن به د جنوبي شرقي آسیا د بلاک سره له نرمښت نه کار اخلي او له دوی اور ڈاٹ گرے نواڑی چھ پیونگ یانگ منزوی کی بل دے چھ شمالی کوریا دے چین پہ جنوبی سمندرگی کی دے دوی اندیخنی تر سوری لاند راولی. د ستراتیژیکي او بین المللي مطالعاتو د مرکز غړی ګریګوري پولینګ انوای
And the fact is that North Korea matters a lot less for Malaysia or Vietnam or the Philippines than South China Sea does, which is right at their front door.
او حقیقت دا ده چې د ماليزیا او ویتنام او فلیپین لپاره د چین د جنوبي سمندرګي په نسبت شمالي کوریا لږ اهمیت لري چې دا دوی ته ډیر نږدې ده. نور بیا سمایزو متحدینو ته خبرداری ورکوي چې ښایي د چین د جنوبي سمندرګي په جنجال کې له واشنگتن نه عملي ملاتړ لاسته را نه وړي. بل هتن چې له چاتم هاوس نه په سکایپ کې خبرې کوي او وایي
They felt that the Trump administration couldn't be relied upon to protect Vietnam's interests in such a confrontation. So I suppose this is a sign that governments in
South Korea... The essence of which the Trump government money take any shake de che pa daranga janjal ke ba de Vietnam le gatuna difa ukre zakano da da se na khine khane de che pa junub sharqi asia ke hukumatuna andekh mundi che de Trump hukumat alaqan lari che de doi le gatuna difa ukre welki ge che de kishte chalawulo de amniyat aw de Korea de tap wazme de ghair nizami ke don alawa de terrorism zid سیمایزی حسی دا آسین دی جنده پا سرکی باوی.
دا امریکا جغ آشنا رادیو دا خبراتورو پروگرام پاونه کی دری زلیخ پریجی او ردل مهروی.
دا امنیتی چارو چارون که اتکال کوی چه دا فرانسی یوزر و وسو اطبا دا اسلامی دولت دا تروریستی دلی سر یوزی سوی دی چه پا تیرو دو کالو که پا فرانسا کی یولر حملی کردی دی چه چباندی دو سو تانه پا کی وجل سوی دی. پا فرانسا کی دا اروپا لبل هر هیوا چخ زیاد مسلمانان او سیجه او دا لسو کالو چخ زیاد دا افراتیانو دا حملو تاریخ لری. مګر دوه کاله پخوا د فرانسې حکومت د مسلمانو ځوانانو د افراطیت څخه د اړولو کوشش پیل کړ چې له برتانیا او ډنمارک څخه ډیر وروسته دغه هڅه پیل شوه. فرانسې له افراطیت څخه د مسلمانو ځوانانو د اړولو پروژه ورو او د ناارامۍ سره پیل کړه. د امریکا ژغ د اروپا خبریال لویس رامز په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
فرانسې غوښتل چې د لویر د سیند په سیمه کې د خپلو مسلمان ځوانانو له افراطیت نه د اړولو کوششونه پیل کړي. دغه هیواد په ټولنه کې د تنکیو ځوانانو لپاره چې د خطر سره مخامخو مرکزونه جوړ کړل چې دغو ځوانانو پکې ملي سرود غږاوه او د سیکولر په اصولو کې ډوب شلو چې دا د فرانسې د جمهوریت زیربنا جوړوي. په اصولو کې دغه خارګوټی دې مفکورې ته هرکلی ووایو مګر نه په لومړي سر کې. د بینیو ته این ویرون خاروال برنارد چاتویو وایي
La plupart de la population était dans Most un état d'esprit de dire pourquoi pas, essayons de faire quelque chose. Voilà, seulement aujourd'hui, on fait le constat que ça ne marche pas.
Il y a des gens qui ont dit qu'il 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 y a des gens. دغو مرکزونو ته د ځوانانو ورتګ په خپله خوښه دی او ګڼ شمېر مسلمان ځوانان ورغلل. هغه ځوانان چې دغو مرکزونو ته ورغلي وو له خپلو ګاونډیانو نه وبېرېدل. ځینو اوسېدونکو ټولنې جوړې کړلې چې احتجاج وکړي. د بیو مونت این ورون اوسېدونکې کاترین بیدویو وایي
L'association n'est pas contre le traitement de la radicalisation, mais simplement on a jugé que dans ce lieu
دغه ټولنه له افراطیت نه د مسلمان ځوانانو د اړولو خلاف نه ده مګر داسې قضاوت وشي چې بیمونت او بیرون د استوګنې ځای دی له افراطیت نه د مسلمانان ځوانانو د اړولو ځای نه شي. په فیش باندې بیرغ ځړول شوی و چې وښیي ملي امنیت ته ګواښ دی. موږ داسې یو څوک درلودل چې رواني ستونزې درلودلې. موږ داسې یو څوک درلوده چې په فرانسه کې یو له جهادي ډلو او د باتاکالان حمله کوونکو سره یې ارتباط لره. ځکه نو موږ داسې شخصیتونه لرو چې د څرګند خطر په باره کې پوښتنې لري. د فرانسې حکومت د محلي خلکو سره دا خبره مني چې دغه پروژه ناکامه شوې ده. د فرانسې د حکومت مامور امورل دومینچ سوای
that de-radicalization proves so difficult په خاصه توګه زما احساس دا ده چې له افراطیت نه د مسلمان ځوانانو اړول مشکل کار دی، او موږ په مرکزي فرانسه کې له لومړي مرکز نه دا تجربه لرو، او چمګاون له موافقې نه داسې معلومیږي چې دغه پروژه ډیره ورو ده، او موږ د ډیر سخت معیار سره مخامخ یو، او په نتیجه کې د کار ورنکړه. سیمې اوسیدونکي شکایت لري چې په فرانسه کې ټولنیز روش ته دا تاوان رسوي چې په یو کاتولیک هیواد کې له افراطیت نه د مسلمان ځوانانو اړول یو مشکله موضوع ده چې سیکولرزم پکې یو منل شوې خبره ده. ټولنپو فرهاد خسرو خاور اووای:
One of the major obstacles was laïcité, the ideology that the state, the government should not interfere with
یو د مهمو خندون نامفکوره وه چې دولت او حکومت باید په مذهب کې مداخله ونه کړي، چې دا یو شخصي موضوع وه. حکومتي ماموران دا د تجربې او غلطۍ یوه پروسه ګڼي، او په داسې لارو چارو اوس کار کوي چې هغو مسلمان ځوانانو ته ځانونه ورسولی شي چې سترګې پر پټې شوي او یوې خواته شوي دي، او د سولې فعاله لطیفه زیاتین د دغې طریقې ملاتړ کوي. زیاتین په اصل کې د مراکش ته چې زوی یو عسکر و، او په 2012 کال کې په تورستي حمله کې وژل شوی و، دا اوس په ښوونځي کې درس ورکوي. لطیفه بن زیاتین انوای:
Today, a young person should be followed from nursery school to middle school. What's happening is the opposite.
اوس باید یو ځوان له وړکتون نه تر ښوونځي د منځني دورې پورې باید تعقیب شي. څه شی چې واقع کېږي هغه په مخالفه خوا روان دی. موږ د منځني دورې په ښوونځي باندې ټینګار کوو چې دا بیا ناوخته دی. د بلجیم د یو ځوان مسلمان کیسه داسې ده چې هغه په سوریه کې افراطي شو، او سر یې بیا فرانسې ته ووته. د لطیفه په شان کسان په دې عقیده دي چې د افراطیت غم باید د ټولنې په سطحه وخوړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.